سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزای هم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوی حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي یا ورته کتنه وکړي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په څو مهمو خبرونو سرلیکونه، د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایډن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو د کرملین وای مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ولسمشر دوم رستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه در اصلي کړی، نه یو اړخ او نه مو هغه تایید کړی، او له حقوقي پلوه دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
خاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت د دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشې کېدل یو شرط، له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي دي. د ولسمشر دوم رستیال د غرض د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې ورپېژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي.
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کاملا هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لومړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظم یو په بل پسې راغلي، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته ډیر استرګي
پلاریم.
د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل دی په شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه ته ولیدي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او دیو بل خبر لمخه په داس حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتې دوه د کرملین وای مخکله دی چې په دې اړه څرګندونه وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشری د انتخاباتو رسمي نتیجه نو اعلان شوه ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسنی ولسمشر لخوا د زینو مشخص قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دازل بل ډول دی او په همدې خاطر مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوخت په متحده ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحده ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوی چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خبره شوې وه په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له امله 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحده ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 210,000 اوړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه وو،
له سره د بنیاد سم نه وو، ټول
لسم دا چې وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوی، څلور کسان وژل شوی او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپی داسې وایي: د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوی چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګه په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستی دی او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته: د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلي دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوه د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي. سو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزه حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پایل لپاره د دوه هوکړه یو بنسټ پوري، هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
خغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل، هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال داد سرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت په افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایدن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زیرمالو په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه د لسره ارزیابي کړي. دغه څرګندونی داسې وخت شوی دی چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیر مل مرکه کړې او دا پوښتنې کړي چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سول او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره وربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډه کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان په جنگ سره واچول. چې دا د یو سمج وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو نازواني و چې افغانانو سره وسوله چې دا چې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړون هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول لکوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول شو چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نوري پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکنه حد چي دی نور هم زیات کی؟
هم دغه کار دا د مش کاول امریکایانو مده پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتګ به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا د وې ځندول او دا د موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېسته.
څه فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کول شي او کبندېږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګوري لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چغه وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وایي له دواړو سره به خبرې کړې وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادي خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادي خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت د ورستۍ سرګندونو او همدارنګه د دوهې تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهې تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
ازادي رادیو ته غوښتل افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم بریټ همدارنګ د غزنی په مرکز باندې د هواند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلی غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دی چې په خوښنۍ سره طالبانو په دغه بریډونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو لوري د دغه نامشروع جګړې اتواله پر ملکی وګړو او عوامت حساسات بریدونه د دینی ارشادات او د سولې روحي خلاف او بشري ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو اربیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالي او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربنده ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط همدارنګ د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څن ندی ویلي. په کندهار کې موټر بم بریټ څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو لامل وتنه ملکان وژل شوې دي. د کندهار د حملې ارتباط باندې ورستی جزئیات له صادق رشتینی اورو.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلواله طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله بریټ پکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیره شپه د وسلواله ترګور له خوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې در سره سو. په همدغه کې زموږ د ملکي خلکو کورونه چپه سوي او دیارلس نفره زخمیان د ښځو او ماشومانو په ګډون او یو ښځه شهید سوي ده چې په همدغه برید کې بدبختانه زموږ درې سرتیري ستي زخمیان سوي.
بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه څلور مړي او شپږ دېرش ټپیان وربړل سوي. په وژل سوو کې دوه ښځې او نارینه او یو ماشوم شامل ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپاړس نور پولیس دي. میرویس روغتون ته راوړل سوي ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي.
زه په کان کې په کار اخته وم، ما ورور دی
دوی مر اناز ما د مخه داسې یو پاو د مخه ونه ولاړې کور ته چې کلی کور ته بلا درپ شو کله په دکان کې بلا په ځان نه پوهېږم. دوی په دې پسې هم سړی خاص هغه ځای هم دی امر دی را روان په پښو باندې وینې در وای دی نو فارم بیا هسپتال ته بوتې
موږ چې تاسو ته ځان سموي بلا درپ وس بلا شان دی روان له لور پر بلا شری خبر سي شان د تر اوسې وي واستای دوه
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تیر ورځ وویل چې د میوند په شمول د کندهار په ارغنداب، جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا سپنوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په غاڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. خغلی میاخیل له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې کڅه هم ومنل چې په دې ورستیو کې د افغان ځوکونو تلفات زیات شوي، خو د خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځوکونو په نسبت سوچند زیات دي. اجمل تورمان له خغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی کاملې په پوسټنی ممانه یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې د 35 ولایتو کې د وسفیلن چې مشکلات هلته موجود دي، چې هغه هلمند، قندهار، روزګان، فراد او قندوز دي. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دی درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا روزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل، او هغه سیمه کې چې دی مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی، او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دی په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
می خیل سبه تلفات په برخه کې آیا فانس وکونو تلفات د پخا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورستي جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ د تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډیر تلفات الته ورسېدل. البته په بعضی وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوسټې شاته راغلي، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بیرته هغه خپل کومې پوسټې چې لاس اور کړې وي هغه بیرته ونیولې، که په هلمند کې کو په قندهار کې روزګان کې او یا قندوز او فرا کې دي.
په قندهار کې مثلا ټول ارغنداب ولسوالي د افغان حکومت له لاس وته چې اوس بیرته نیول شوې ده، داسې ولسوالۍ په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاس وځي بیا بیرته نیول کیږي؟
بعضی وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضی وخت کې هغه محلي رهبری صحیح مدیریت ونه شو کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وي په هره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو دم هغه سیمې پرې وغوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وه چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه موږ لوی درسیه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څیړي. همدارنګه زموږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دی، او د عوامل څیړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دی قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې و، ویلې چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وایي د نامنې لاملې سوداګریز فعالیت زیان لیدلې. په شمال ځون کې د صنایعو او سوداګری خونام تاییدوي چې طالبان په لوی لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي، او یادې مسلې د شمال په ساته د پنګونې کچه کم کړي. مجيب حبيبزي په دې اړه له مزار شریف یو راپور را لېږلې.
سیمه هاشمی په بلخ کې لا سوداګرو مېرمنو یو ده، دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګډېدو لکهبل د سوداګریزو توکو د لید او رالي بهیر ته زیان رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حملې زیاتې کړې، چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پنګونې کچه هم کم شوې.
زمونږ مذاکرات شروع شو،
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیږي تاوتریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د مات په حال کې ده، او موک په خطر کې یو پولی تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدی چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لمړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوی ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړې ده. هغه وویل کده خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های کیروس پیدا کردم از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسي وو او خزی نه پریښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې مخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د خزو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه 250 کزې د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنۍ لامله لخن سره مخ شوی. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیسو هم تایید کړی چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګریزو توکو د لیږد لګاړو باج اخلي. هخوا بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګري د شرعي احکامو له مخې پر سوداګریزو توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولې. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانیدلې چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. اجملان د په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښتو کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللې. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقواړي کوستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کړو سرمقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په خطو ګډ وړاندوینې وړ وستنېدلی شي او پایلې له سوداګرۍ کېدای شي. دا چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز رسپانس سربیره پر دې چې منلې ده خی متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نکړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپل وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه، په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټیکنالوژي